The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum Gran awridun ko da The Voice of America Diva Radio de Nanda Nahibras kal bazara atallasam da mai de mashte athmane tada وقت شوی دی په پاکستان کې د سحر اتمی بجی افغانستان کې شوی دی اته بجی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګل ورځ او د شپې یولسمی بجی شوی دی وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د نیمې ګنټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې تیره میاشت افغانستان کندوز ولایت په یو مدرسه باندې د افغان هوایی پوست په بمباری کې دیرش ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د علاقه چې یو مشر په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره غږ کړی دی او ویلي د طالبانو او افغان حکومت د ورقو لاندې سیمو کې ژوند کوونکي ټول افغانان د جنګ ناستلي شوي او سوله غواړي. او د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایي هغه به نن اعلان کوي چې آیا امریکا د ایران سره شوي نړیوال نیوکلیر تړون نه ځان وباسي او که نه. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې تیره میاشت افغانستان د خندوز ولایت په یو مدرسه باندې د افغان هوایی پوست په بمباری کې دیرش ماشومان وژل شوي دي. د خندوز په دشت ارچی کې د مدرسې د دستار بندۍ په دستوره شوې بمباری کې شپږ لوی تنان هم وژل شوي او یو پنځوس ماشومان ژوبل شوي. ملګرو ملتونو د پیښې په اړه دغه معلومات د ګل پورس په خپل یو رپورټ کې ښکاره کړي دي. د افغانستان حکومت ویلي چې په قندوز کې د طالبانو مهم مشران هم په هدف شوي وو چې پکې د طالبانو د کوټې شورا غړي. ملګرو ملتونو د قندوز په غونډه کې د طالبانو د مشرانو د شرکت تصدیق نه دی کړی، خو عیني شاهدینو د ملګرو ملتونو پلټنه کوونکو ته ویلي طالبان په غونډه کې موجود وو چې پکې ځنو د امنیتي محافظینو په حیث کار کوو. د طالبانو د علاقه چې یو مشر په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره غږ کړی دی. د طالبانو نومول شوي مشر قاضي مولوي عبدالحکیم د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته لیکلي یو خط کې ویلي د طالبانو او افغان حکومت د بلقو لاندې سیمو کې ژوند کوونکي ټول افغانان د جنګ نه ستړي شوي او سوله غواړي. د افغانستان دفاع وزارت وایس اف امریکا ته دغه لیکل شوی خط یو نقل ورکړی دی، کوم چې د شمال ختیځ بغلان ولایت نه لیږلی شوی دی او پکې دعوه شوی چې ډیر طالبان د سولې په حق کې دي. او افغانستان کې تیر هفته د یاغیانو په حملو کې 250 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او 300 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان دفاع او داخله وزیرانو ترڅنګ د ملي استخباراتي ادارې مشر د ملک په خرابیدونکو امنیتي وضعیت باندې پارلمان ته حال وړاندې کولو په بخ په داسې حال د کشمیر خبري کړي دي چې دوه هفته وړاندې طالبانو د خندق په نوم سپرلي عملیات شروع کړي دي. د پاکستان پارلمان د دواړو ایوانونو بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو غړو په داخله وزیر احسن اقبال باندې شوي مرګونی حمله غندنه کړې او خبرداري ورکړې ده. دغه پیښه به راتلونکو عمومي انتخاباتو لپاره ډېرې بدې نتیجې مخې ته راوړي. د پارلمان دواړه ایوانونو غړو په نوموړي باندې د حملې پلټنو او په دې کې ککړ تنانو د نیولو لپاره غږ کړی دی. احسن اقبال د اتوار پورس په ناروال ښار کې د یوې غونډې وروسته یو دوه کلن هلک په ده باندې ډزې کړې وې چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وایي هغه به نن اعلان کوي چې آیا امریکا د ایران سره شوي نړیوال نیوکلیر تړون نه ځان وباسي او که نه. ډونالډ ټرمپ د کال 2015 ایران نیوکلیر تړون په اړه څو ځله ویلي چې د نړۍ مشرانو د ایران سره یو بد تړون کړی دی چې تر مخه یې د تهران نیوکلیر پروګرام ځنډولو په بدل کې د ایران خلاف بندیزونو کې نرمي راوسته شوې وه. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارې سی آی ای د مشر په توګه د دغه ادارې موقتی مشر جینا هسپل د ټاکنې دفاع کړې ویلي نوموړی د دغه څوکۍ لپاره تر ټولو زیاته مناسب خزره. د وایټ هاوس ویاندې سره هکبی سینډرز د ګل پورس خبریالانو ته ویلي جینا هسپل د خپلې نامزدګۍ په اړه د کانګرس د منظورۍ په اړه 100% ژمنه ده. میرمن هسپل د صدر ټرمپ د سی آی ای د مشرۍ د پاره نامزد کړې ده، خو هغې د حتمی تقرری فیصله به کانګرس کوي. او د روس صدر ولادیمیر پوټین د ګل پورس په څلورم ځل د ملک د صدر سوګن پورته کړی دی. د کرملن په صدارتي محل کې دستوري ته د بنا پوخ پیوتن خپل ولسته باور ورکو چې په ملک پرمختیا کارونو لپاره خپل کوششونه جاری ساتلو تر څنګ به خارجه تګلارې ته دوام ورکوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې تیر میاشت د افغانستان قندوز ولایت په یو مدرسه باندې د افغان هوایی پوز په بمباری کې 1.5 ماشومان وژل شوي دي او لدې ترڅنګ بدی کې شپږ لوی تنان هم وژل شوي دي. ملګرو ملتونو دغه رپورټ ته ګل پورس خبر کړی دی. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د پلټنو وروسته نوښته شوی وایي تیره میاشت د افغانستان هوایي پوز په بمباری کې 1.5 کسان وژلي او 150 نور یې جوبل کړي دي. دغه بمباری یو مدرسه کې د دستاربندۍ په مراسمو باندې شوی و. په وژل شوو کې زیاتره ماشومان وو. د قران پاک د حفظ کولو لپاره د دستاربندۍ په مراسمو دې بمباری کې شپږ تنه لوی سړي هم وژل شوي وو. په جوبلو کې هم 40 تنه لوی سړي شامل وو. د افغانستان حکومت وایي چې د دوی هوایی پوز د افغان طالبانو ستر مشران په هدف کول چې پکې د کوټې د شورا غړي هم شامل وو. د افغانستان حکومت مني چې دغه کې بېګنا خلک هم وژل شوي وو، خو په لومړۍ کې یې ویل چې ګنی وژل شوي تمام افغان طالبان وو او ویل یې چې هغوی د دې پیښې په مکمله توګه باندې پلټنې کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې په وژل شوو کې طالبان وو او که نه. د پیښې په وخت موجود عیني شاهدانو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د طالبانو کسان په دغه غونډه کې موجود وو، خو اکثره د دستوري په وخت په حفاظت یا څوکۍ باندې ماموره کړی شوي وو. د کال 2013 په لومړۍ دریو میاشتو کې په افغانستان کې د عامو خلکو وژنه په پیښو کې زیاته شوې ده. دا خبره د ملګرو ملتونو راپور کوي. دوی وایي چې د کال 2013 جنوري له میاشتې څخه تر مارچ میاشتې پورې 2258 عام ملکي کسان وژل شوي یا جوبل کړی شوي دي. د عامو خلکو وژنه زیاتره د وسلوالو ډلو لخوا په شوو پیښو کې شوې ده، خو د افغانستان په هوایی پوز څارنه هم سیوا کړل شوې ده. د کله راهسې چې دوی زیات توان د بمبارۍ کولو ترلاسه کړی دی. د پیښې عیني شاهدان وایي چې په قندوز کې شوې دغه پیښه کې د افغانستان سپک MD-1513 ډوله هلیکاپټر څو راکټي بریدونه وکړل. په لومړي ګزار د دستوري په وخت راجمع کړل شوي ماشومان هدف کړی شول. کله چې خلک خواره شول نو د چکر وخلو څخه هلیکاپټر سمدستي بیا په تیښته کوونکو باندې په مشینګن سره ډزې وکړې. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې خلکو نږدې کلي ته مخه کړې وه. ملګري ملتونه وایي چې په دې خبره یقیني نه دي چې ګنې خلک قصدان په دغه ډزو باندې ویشتل شوي وو او که نه. راپور وایي که چېرې افغان حکومت د جامع معلوماتو پر اساس هم عملیات کول، د دوی لومړی کار د عامو خلکو تحفظ وو. د نړیوال قانون تر مخه د حملې کولو نه وړاندې د عامو خلکو تحفظ یقیني کولو د بشري حقونو د قانون په وجه د افغانستان په حکومت پوښتنې راپورته شوي دي. دوه کاله وړاندې د هوایي عملیاتو توان ترلاسه کولو وروسته د افغانستان حکومت د جنگي جازونو لخوا د بمباریو کولو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هوایی پوز یې نږدې هر ورځ د 400 نه تر 1200 پورې حملې کوي. افغانستان کې موجوده نړیوال عسکرو هم بمباریو ته دوام ورکړی دی او په تیرو 1500 کالو کې د کال لومړۍ درې میاشتو کې دومره بمونه په افغانستان کې خارجي جنگي جازونو نه دي غورځولي څومره چې سږنی کال په دغه دریو میاشتو کې غورځولي دي. دا خبره وایس اف امریکا ته د پینټاګان لخوا د میاشتې په پای کې ورکړل شوو معلوماتو پر اساس راپور کړی شوې ده. افغانستان کې د امریکا 10 کلنه جګړې په هکله صدر ډونالډ ټرمپ تیر کال اعلان کړی و چې د افغانستان جګړې لپاره به یې پالیسۍ ته کوم حد نه ټاکل کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان هوایی پوز په استعداد کې اضافه ښکاره کوي چې د امریکا نوې پالیسۍ کارآمد ده. دې وخت د افغانستان سره د شمار بلیک هاک هلیکاپټرې دي او امریکا پلان لري چې کال 2040 پورې 160 بلیک هاک هلیکاپټرې ورته ورکړي. چې پکې دوه کم شپېته محسوس هلیکاپټرې هم شامل دي، کومې چې په میدان جنگ د زیاتې وسلې د وړلو او په میدان موجود عسکرو ته د مرستې ورکولو توان لري. خو سږني کال د افغانستان په پولیسو او پوز کې هم لوی کمی راغلی دی، په داسې حال چې د ملک په نیمه یې د حکومت او په نیمه یې د وسلوالو واک قائم دی. دا خبره د سیګار په نوم د سارنې یوې ادارې په خپل راپور کې کړې ده.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د افغانستان دفاع او داخله وزیرانو ترڅنګ د ملي استخباراتي ادارې مشر د ملک په خرابیدونکو امنیتي وضع باندې پارلمان ته حال وړاندې کولو په وخت ویلي دي چې افغانستان کې په تیره هفته کې د یاغیانو په حملو کې 225 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 370 ژوبل شوي دي. دوی ویلي دي چې په دغه حملو کې افغان ځواکونو مخالف وسله والو ته هم درنه مرګ ژوبله وړولې ده او 300 یاغیان وژل دي. نور حال په وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو زمونږه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د تیرې یوې اونۍ په موده کې د یاغیانو لخوا بریدونو کې 225 حکومتي عسکر وژل شوي او نږدې 390 جوبل کړي شوي دي. د هیواد د استخباراتي ادارې د مشر په شمول د افغانستان د دفاع او د داخله چارو وزیرانو تیر ورځ د غشمیرې پارلیمان ته د خرابو امنیتي حالاتو تفصیل ورکولو په مهال ورکړي. په دغه موقعه د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د افغانستان ولسي جرګې ته وویل چې په دغه موده کې 393 امنیتی سرتیری او 399 وسلوال مخالفین او جوبل کلی شوی هم دی. نوموړي زیاته کړي چې دوانو خواو ترمنس په دغه غنختو او جګړه کې وویا وسلوال طالبان ژوندینی ولی شوی او طالبان هم یو سلويخت امنیتی ځواکونه ژوندۍ بوتلی. وسلوالو طالبانو دوی ته د اوخت مرګ جوبل په حق لا د افغان حکومت د دغه داوی پاړه لاسنه دی ویلي. د افغانستان د دفاع وزیر دا هم ویلي چې په دغه موده کې یو سل یو کم دیرش ملکی وګړي هم وژل شوی دي. هغلی بهرامي زیاته کړي دوانو خواو تا دغه مرګ جوبله د طالبانو لخوا د خندق په نامه د عملیاتو پیل کېدلو را په دی خوا اوخته. د ویل طالبانو د خندق په نامه خپل عملیات د اپریل د میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه پیل کړی دي چې په ترس کې 390 بریدونه بریالي شوي او تر 1900 بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شنکلي شوي دي. طارق شاه بهرامي دا هم ویل چې په افغانستان کې به د پارلماني ټاکنو څخه د مخکې د هیواد تر 200 زیاتو ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ترسره کوي ترسو پارلماني ټاکنې په یو خوندي امنیت کې ترسره شي. هغلی بهرامي لا عام ولس څخه هم وغوښتل چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د هیواد په دفاع کې برخه واخلي. یاد دی وي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څېړونکو ادارې یا سیګار تیرونه په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په کال 2018 کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیره کابو 11% کمه شوې او دغه وجه یې تشدد او تباہی خودلې. که څه هم کرا او رسمي شمیرې نشته، خو سیګار وایي چې طالبان د افغانستان په شاوخوا 15% خوره حاکمیت او یا هم نفوذ لري. افغان حکومت په وار وار د راپورونه په کلکه رد کړی دي او ټینګار کوي چې طالبان پر سیمو د حاکمیت توان نه لري. سیګار دغه خبرې په خپل هغه نوی راپور کې کړې وي کوم چې د تیرې اونۍ د نهې یا شنبې پر ورځ باندې خپور کړی شوی. د سیګار په راپور کې دا هم ویلي شوی دي چې تیر کال د ملکی وګړو په مرګ جوبل کې د کال 2014 په پرتلا 9% کموالی راغلی. سیګار دا هم ویلي چې 3.5% افغانان او 412 د افغان حکومت تر واک لاندې ګڼل کیږي. راپور کې زیاته کړی شوی و چې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د پخوا په پرتلا دا مهال د ډیرو کمو سیمو کنټرول لري او د هغه ولسی وګړو شمیر هم زیات شوی چې اوس د وسلوالو مخالفین تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د سیګار مشر ویلی چې د امریکا په اولنی ترجیحاتو کې یو مهم کار دا هم دی چې غواړي د افغان امنیتي ځواکونو شمیره زیاته کړي او دوی په خپل خپو باندې ودروي. هغه زیاته کړې وا چې له دې لکبله د سیګار رستی راپور په لیدو اندېښمن دي. د امریکا د دفاع وزیر جان ماتس په کابل کې تیرونه شخونړې 14 په اړه ویلی چې د غبرېدونه هغه چا ترسره کړي چې په ټاکنو کې نشي ګټلې او په سیاسي او پوزی ډګرونو کې ماتې خوړلې. هغلی میتس ویلی په افغانستان کې یاغیان او سخت دریزه د انتخاباتو په درشل کې د دې ډول بریدونو په ترسره کولو سره هڅه کوي چې افغانان په انتخاباتو کې له ګډون نه منع کړي. دا راپور په داسې حال کې خپور کړی شوی چې افغانستان کې په وروستو کې د وسلوالو بریدونه او پوزی عملیات زیات شوي او د افغان ځواکونو په ګډون ولسی وګړو ته هم سخته مرګ جوبله اوړېدلې.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی دی. د تازه موږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور او رسمانه ډان کې د پښتون او بلوچ په موضوع د نامتو سیاسي اقتصادي لیکوال ایس اکبر زیدی یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. مضمون نگار د خپل مضمون په شروع کې د پښتنو او د بلوچو د حقونو لپاره جاري غورځنګونو ته د اشاري کولو په موقع لیکلي دي چې نه خو پرس کې د دوی څوک ذکر کولی شي او نه د نوم اخیستو اجازت ته. دا کار غالبا په دې خام خیالی کولی شي چې د دوی په ذکر نه کولو یا د دوی په حق د خبرونو په نه خورولو به دوی گنی د پردی نه غائب شي او د خلکو بهیر شي. د پاکستان د الکترونیک میډیا د پښتنو او د بلوچو د قامی غورځنګونو په حق له د خبرونو نو ورکولو سبب اوس یقینا معلومه شوه دی چې بنیادی په ویره دی، حالانکه همدا قامیتونه د پاکستان د وجود برخه دي. د دې قامی ډلو د لوی لوی جلسو د پاکستان په اخبارونو کې هیڅ خبرونه نه خوريږي. مضمون لیکي چې د پاکستان په یونیورسيټو او نورو تعلیمو ادارو کې هم د دې دوه قومیتونو د غورځنګونو په حق له چاته د خبرې کولو اجازه نشته چې حسینه په او تعلیم ادارو کې موجود طالب علمان د قامی تحریکونو ځینې خبر او بیدار نشي او سینه چې دوی هم ورسره شامل نشي. خو په دې غورځنګونو د هر قسم خاموشۍ اختیارولو باوجود د پښتنو د بیدارۍ په تازه راپور ته تحریک او د بلوچو د قوم پرسته بغاوت د تحریک ځینې خبرې خپلو کې شریکې دي. دواړه قامی غورځنګونه پاکستان غوندي د پنجابي اکثریت په ملک کې د کمشمیر فرقو تحریکونه دي، خو د اولسي جوړښت د درمیانه طبقې تاریخ یا د سیاست په حواله د یو بل نه ډېر جدا دي. ډان لیکي چې د پاکستانی قومیت په اصطلاح د ځان پویولو دپاره د دې د مختلفو اړخونو جوړ کتنه لازمی ده. د پاکستان په وجود کې د شاملو مختلفو کمشمیر فرقو او د قامی ډلو ترمنځ په تربګنې د ځان پویورو بغیر به د پاکستان د اکثریتي ډلې سرپنچ کسان او ادارې د ملک د یو شمیر تضاداتو په حالاتو کې د مسلې اوارولو په لوري هیڅ پرمختګ ونه کړی شي. د پاکستان د اکثریتي قومیت په ادارو کې فوز په اول نمبر دی. د نن ورځې غوندې راپور ته حالاتو کې د کمشمیر فرقی یا د یو قامی ډلې دیوال پورې جنگول به د ملک د مختلفو قومیتونو او ډلو ترمنځ نوره فاصله او کرکه پیدا کړي او د یو وفاقي مملکت تصور به پی تالا والا شي. ډان خپل مضمون کې زیاتوي چې پاکستان غوندې یو ملک کې د موجوده وخت راپورته شوو حالاتو کې عام طور سره د قام دشمنه خلکو، د مملکت د غلیمانو، د ورانکارو او د غیر محبي وطن خلکو په پیژنګلو کې او د دوی د یو بل نه په جدا کولو کې سخت غلطیانې کیږي. دا یو حقیقت دی چې حقونو د پاره راپورته ډلې ډېرې زیاتې وطن مینه هم دي، خو ورسره د اکثریتي ګوند د متبرۍ خلاف وي، که هغه د یوې ادارې متبرۍ وي او که د اکثریتي ګوند. ایس اکبر زیدی ډان اخبار کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د بلوچو د خپلو حقونو د پاره هلې ځلې او فکرمندۍ د پاکستان د نورو کمشمیره قومیتونو نه جدا دي. د بلوچو په اولسي جوړښت کې د سردارانو حیثیت د هر قسم تنقید نه پاک وي، خو اوس چې کم تعلیم یافته بلوچ طبقه راپورته شوې ده، دوی د خپلو حقونو په مطالبه کې ضمانتونه غواړي لکه څنګه چې نورو قومیتونو غوښتي وو او خپل حقونه یې ګټلي دي. اوس د بلوچ سردارانو او د دې تعلیم یافته زلمو بلوچو د غوښتنو په انداز کې فرق دی. خو د پښتنو قامیت بیا ډیر زیات جدا قسمه دی. دا ډیر ترقی یافته او بالغ نظر دی او د دې سو سببونه دي. یو خدا چې پښتانه د ډیری مدیراسي سیاسي تور خ بیدار دي او د انتخابي سیاست په بنیاد ځان له سیاسي نمائندګي حاصله کړې ده، ځکه چې د پښتنو ولسی معاشره تر ډیره حده پورې د مساواتو او د برابرۍ په بنیاد قائمه ده او د پاکستان د نورو صوبو اپوټا د لویو لویو ځمکو او د جایدادونو خاوندان څوک په خاطر کې نراولی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د وی پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ به نن اعلان کوي چې آیا د ایران سره شوي د کال 2015 نړیوال نیوکلیایي تړون کې امریکا پاتې شي او کنا د دې نه اوزي. صدر ډانلډ ټرمپ د دې نه وړاندې څو ځله ویلي کال 2015 کې چې د ایران سره کم نړیوال نیوکلیایي تړون شوی دی هغه یو ډیر بد تړون دی او دا چې ایران د دې خلاف فرضی کوي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورٹ کې تاسو سره زمونږه همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په دوامدار توګه د ایران سره د کال 2015 نیوکلیایي تړون څخه شکایت لري چې په بدل کې یې په ایران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لري کړل سوي. صدر ټرمپ د شروع راهیسې د ایران سره سوي معاهده مخالفت کوي او وایي چې د دې معاهده د ایران د نیوکلیایي وسلو جوړولو څخه نه دی ودرولې. صدر ټرمپ غواړي چې په دې معاهده کې د ایران د بلاستیک میزایل په پروګرام هم پابندي ولګول سي او وایي کچري په دې معاهده کې ترامیم ونسول نو معاهده به ما تکړی. خود ایران دریز دی چې د میزایلو پروګرام د دفاعي مقاصد لپاره دی. د امریکې درې اتحادی هیوادونه، فرانس، برتانیا او جرمني، چې د ایران سره سوي معاهده لاسلیک کړی دی، په وره واره هڅې کړي دي چې صدر ټرمپ په دې معاهده څخه امریکا ونه باسي. چین او روس هم په دغه معاهده لاسلیک کړی ده. دا ټول هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل غړي هم دي، خو صدر ټرمپ د دواړو خواوو څخه تر فشار لاندې دی. د اروپایي اتحاد مشران غواړي چې د دې معاهده کې پاتې شي، خو بلخوا اسرائیل په ایران دا تور لګوي چې د دې معاهده باندې عمل نه کوي او نیوکلیایي وسلې جوړولو ته دوام ورکړی دی، خو ایران دا تورونه ردوي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون د دوی ونی وړاندې د امریکا سپینې ماړۍ کې وویل چې هغه پوهیږي د ایران سره سوي معاهده سمه نه ده، خو بیا دوی وایي چې پلان بی یا د دې متبادله لاره نه لري. د برتانیا خارجه وزیر بورس جانسن د دوشنبه یا ګل په ورځ واشنگټن کې وو او د صدر ټرمپ د حکومت لوړ پوري چارواکو ته په دې معاهده څخه د نه وتلو ویلي. ښاغلی جانسن به د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم ولیدل او وروسته به د امریکا نایب صدر مایک پینس او د امریکا د کمی سلامتیا مشر جان بولسن سره د ایران په موضوع خبرې وکړې. جانسن نیویورک ټایمز خبری پاڼې کې لیکلي، په دې نازکه مرحله کې ایران سره سوي نیوکلیایي تړون څخه وتل به یو غلطي وي. تیرونه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په ټلویزیون وینا کې یو شمیر دستاویزات، چاټونه او انځورونه ښکارا کول چې د ایران د دې تړون باوجود د بمونو جوړولو هڅې کوي. دوی ویلي چې ایران درواغ وایي او د دې تړون باندې عمل نه کوي. که څه هم د نړیوال سره نه کوونکي د دې تصدیق کړی چې ایران په خپله لوزنامه ولاړ دی، خو صدر ټرمپ د بنجامین نتنیاهو په ټی وی د وینا وروسته وویل چې زه د ایران د نیوکلیایي پروګرام د ارادو په اړه 100% صحیح وم. تهران همیشه دا ویلي دي چې نیوکلیایي وسلو جوړولو هڅې نه دي کړي او نه اراده لري، خو د خپل هیواد دفاع لپاره نیوکلیایي پروګرام حق لري. د ایران صدر حسن روحانی د اتوارې یک شنبې په ورځ ویلي وو که چری امریکا د ایران سره معاهده ماته کړي نو دوی به د تاریخي پښیمانۍ سره مخامخ سي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډېر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
او ساسو بلاند کو د واشنگتن اداریا
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په بلجیم کې د نیټو د صدر دفتر د دورې په موقع خپل وینا کې په کلکه سره دا خبره کړې ده چې امریکا د نیټو اتحاد په مشرۍ کې غرضی ده. مایک پومپیو په سفارتکو کې اعلان وکړ چې د واشنگتن د لوزنامې په پنځم نمبر شک امریکا لکه د غر ټینګه ولاړه ده، خو دې سره سره د دا هم وی چې د اتحاد ټول غړي ملکونه دی په شریکه د بوج اوچتولو روایت په ځای اوساتي، او وی ویل چې غړي ملکونه دی د کال 2023 پورې د خپل کل ملکی پیداوار 2% دفاعي اخراجاتو ته وباسي. اوس دا د اتحاد په هر غړي ملک لازمه ده چې په دغه لوز ټینګ پاتې شي، او په جولای کې د سرمشرانو د غونډې نه وړاندې یوه اعتباري منصوبه وړاندې کړي. روس د نیټو په اتحادی ملکونو او د دوی په ملګرو ملکونو فوزی ویرې ترهې تیری، او د دې ثبوت په کال 2008 کې په جارجیا او په کال 2014 کې په یوکرین حملې دي. دا د غربي جمهوری ملکونو د ادارو تباکولو کوششونه دي. دین علاوه برتانیا کې د خپل جاسوسانو نه نوښتو عمل هم د روس د دې کار ثبوت دی. په دې سبب امریکې په سفارتکو کې ویلي دي چې نیټو له پکار دي چې روس سره د تیرو وختونو په شان روزګار تر هغې پورې بیا شروع نه کړي تر څو چې روس د مینسک د لوزنامو لاندې کړي خپل ټول لوزونه پوره نه کړي، د یوکرین د شرقي سیمې ډانباس نه خپل فوزونه ونه باسي، او جزیره نمای کرایمیا واپس د یوکرین په اختیار کې ورکړي نه. د نیټو په نیز اهم کار باید چې د ترهګرۍ خلاف جنگ وي. اتحاد لپکار دی چې په شمالي افریقا او مشرق وسطا کې د حالاتو او د سرګرمو د سمولو لپاره حالات سازگار کی، او د وسلو په غلا یو ځای نه بل ځای ته د اوړلو، د غیر قانونه کډوالۍ، او په سیمه کې د غیر محکمتیا غوندې مسلې اواری کی. د خارجه چارو وزیر پومپیو د سویلي کوریا او د شمالي کوریا مشرانو تخپلو کې په تاریخي ملاقات کولو مبارکي ورکړې ده. د پدې لړ کې خپل پیغام کې ویلي دي، پدې کې هیڅ شک نشته چې د کوریا په معاملې کې په شمالي کوریا د صدر ترامپ د زیاتی د بو بغیر به مونږ هغه ځای ته نوې رسیدلې چې نن پکې مونږ ولاړ یو. دوی چې زمونږ په مقصد کې هیڅ تبدیلی نه دراغلي، مونږ اوس هم پدې خبره ټینګ یو چې شمالي کوریا د بغیر نور د سډیلا د لوی تباهۍ د وسلو تیارولو خپل پروګرام ختم کړي. تر څو چې دا کار نوي کړي تر هغې به په عالمی فشار قائم وي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په آخر کې وی چې امریکا به لکه د پخوا په شان خپلو اتحادیانو جمهوری کوریا او جاپان سره د څه قسمه خطرې په شریکه د جواب کولو لپاره جوخت رابطه ساتي. د شمالي کوریا لوز یوه خبره ده، خو باید چې په دې لړ کې صفا سوترا او قابل تصدیق قدم واخیستی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د درو غنټو د سهار خبرونې سرته رسیږي. نن مازیګر د پاکستان د وخت مطابق شپږ بجې، د افغانستان د وخت مطابق پنځه بجې. بعد مونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. د محمد اکرام د خپل پورا ډیبه رادیو د ټیم او انجینرانو سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.